ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 14 هجری لمریز کال لړم یا عقرب د میاشتې 14 د 2021 کال د نومبر د میاشتې څلورمه ده. ازادي راډیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ډېر ژر د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا په ډېرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې خونځي تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړ شم.
په افغانستان کې هم ډېر عام خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس وسه زیات دی.
په راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره پر اوربند خبرې پیل کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زن ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبری غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам стран
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د تروریستانو لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لورې به یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر پرون هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بېځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورکړي. له ازبکستانه د افغانستان لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یو میاشت مخکې تر دې پر تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې وې سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. عبدالله کندهاری د افغانستان نامتو ستور پیژندونکی وفات شو. د وړمش په د ناروغي له امله په کابل کې سا ورکړه. کندهاری د ستور پیژندلو په برخه کې په بهر کې زده کړې کړې وې. یو وخت د ښار جوړولو وزیر و او د کابل په پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی و. عبدالله کندهاری د فلکیاتو په برخه کې یو شمیر آثار هم لیکلي دي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیدل ده چې و کسب کې وژل شوی دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف دولس ان ای الوتکه د چهارشنبه په ورځ د ایر کوتسک په سیمه کې ولوېده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده کښېني. تر اوسه دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له بنګلادیش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنګلادیش له دې جام څخه اوټ شوی دی او استرالیا باید بنګلادیش ته په لږ توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته یې هیلې ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ ده. سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده دا عربی امارات او عمان کې روان دي. پرون هم د افغانستان او د هند ترمنځ د کرکټ لوبه وشو چې هند دا لوبه وګټله. وروسته به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واورئ. خبرنامو لازادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زن ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي که له افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز اژانسته په استولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه یې ژر تر ژره حل کړي. په خوست کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمې ازادي راډیو ته وویل که د ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسېدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرېنږدي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کېږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي. کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی. ځمکه نه لري، بېچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ که دوی معاش ورنه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لرې وړي.
وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخې له بحران سره مخامخ شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یوه چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هره ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي غونډې ورسره کوي څو دا ښوونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالب چارواکو تر اوسه یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو په نور ولایتونو کې تر اوسه پورې د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو خون د هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د متوسطه او لوړو زده کړو له حقه محروم دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکي مروه سره خبرې کړې دي. د مرکبه په ګډه واورو.
نوم مروه ده، د ولسم صنف زده کوونکی یم.
کله چې خونځي ته تللی څومره خوشاله بی او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مو درلودې. همداسې زموږ د کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړه شم.
اوس چې له شپږم ټولګي پورته د خونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي څومره خفه یې؟
ډېر زیات خفه یو چې اوس خونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیري چلند دی. موږ ډېر زیات ناامیده کړلو. زموږ خویندې، زموږ ټول خزینه قشرې ټولې ناامیده کړي دي. هم دې سره چې دوی موږ ته اجازه نه راکوي او موږ مکتب یې زموږ پر مخ تړلی دی، ډېر زیات ناامیده یو، ډېر زیات خفه یو، ستومانه یو. اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مو ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس هېڅ تمه او توقع نه لرو، ځکه چې ډېر زموږ امارت اسلامي موږ ډېر ناامیده کړلو.
د ښوونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چرګي ورور ډېر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کیږو. اوس صنفیانو سره خبرې کوو، تلیفوني رابطه ورسره لرو، هغوی هم زموږ په څېر، د نورو خویندو په څېر ډېر زیاتې خفه دي.
دغه ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه ښځینه ډاکټرې، ښوونکې او نور ښځینه کارکوونکو ته ډېره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه، زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې ښځینه ډاکټره باید یو ښځینه خور ته معاینه وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې ښوونکې، څومره چې یو ښځینه ښوونکې، یو ښځینه زده کوونکې پوهولی شي، داسې نارینه نه شي پوهولی، نو همداسې ښوونکې ته ضرورت دی او نور ښځینه کارکوونکي، ځکه د ښځینه حقوق چې د ښځینه و دپاره ښځینه چې څومره حق غوښتی شي هماغومره نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر ښځینه کارکوونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې ښوونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مو غوښتنه همدا ده چې د خویندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خویندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خویندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که ښوونځي پرانیستل شي زموږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زموږ همدغه هیلې دي چې زموږ پر وړاندې ښوونځي پرانیستل شي او موږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څېر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه موږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تللو مکتب، او اوس هم همدغه زموږ هیله ده چې زموږ په مخ کې زموږ مکتب خلاص شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وه.
که ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد به،
که ډیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړي
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله ورځ د سهار 2 بجې او 15 دقیقې کې دونکو د اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مجیب حبیب زی ته بغوښ شو.
د سه شنبه په ورځ پلازمینه کابل کې د سردار محمد داود خان په روختون حمله چې مسولیت یې د داعش ډلې په غاړه اخیستی، د نړۍ د مختلفو رسنیو پام ځان ته اړولی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ښکلي په سردار محمد داود خان روختون د داعش ډلې په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ورسپانې ویلي چې د جګړې ویره او د ډزو غږونه د ورځې تر ناوخته احساس کېدل. نیویارک ټایمز وایي چې د طالبانو یو چارواکي وحیدالله هاشمي ورته ویلي چې د پیښې په وژل شویو کې یو هم د طالبانو لوړ پوړی قمندان مولوي حمدالله شامل دی. هغه د اګست په میاشت کې یو له هغه طالبانو و چې د جمهوري ریاست ارګ ته ورداخل شو. نیویارک ټایمز یاتوي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون دا لومړی برید نه دی چې طالبان ورسره مقابله کوي، بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا ورته داسې حملې ترسره شوې دي. د غرب په ملاتړ پخوانی حکومت له دا ډول پیښو سره د کمانډو ځواکونو په استولو سره مقابله کوله، خو د نیویارک ټایمز په حواله طالبان چې خپله د یوې بلواګرې ډلې په توګه په تیرو شلو کلونو کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو شهرت لري، له دې ډول پیښو سره د قابله په برخه کې یوازې او یوازې لکم ملاتړ او تجربه برخمند دي. د میل آنلاین خبرونه هم په کابل کې پر 420 روغتون د فرانس پرس خبری آژانس مطلب راخسته. فرانس پرس لیکي چې په دغه پیښه کې د حقانی توندلارې ډلې یو غړی مولوي حمدالله او د بدری قطعي خاص ځواکونه وژل شوي. حمدالله د طالبانو لوړ پوړی مقام دی چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. میل آنلاین لیکي طالبان د اګست په میاشت کې د واک له ترلاسه کولو مخکې شل کاله د امریکا په ملاتړ کابل کې د شته حکومت په وړاندې په حملو بوخت ول، خو اوس پخپله په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې له ورته مسؤلیت سره مخ دي. په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې له لوري د خونړیو حملو لړۍ روانه ده، او روان وضعیت د سولې او ثبات د تامینولو په برخه کې د طالبانو ودې او وړتیاوې له پوښتنو سره مخ کړي. په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقي مرکز کې د سویل آسیا د څانګې د څېړنو کارپوه مایکل ګولمن ویلي چې په کابل کې پر 420 روغتون د داعش حمله د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنگ د ختم او د سولې د ټینګښت د ادعاو په وړاندې لویه ضربه ده. د 2018 کال په اګست میاشت کې هم پر دغه 420 روغتون یوه حمله کې کابو 10 تنه ووژل شول چې د داعش ډلې مسؤلیت ومانه. طالبانو د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش ډلې حمله غندلې ده، خو خپل طالبانو په 2018 میلادي کال کې پر یاد روغتون د حمله مسؤلیت منلای وو چې په پایله کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي ول او 30 تنه نور ټپیان ول.
ازادي رادیو اوري. یو شمیر سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان یا پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اور بند خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان یا پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پداس حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر د میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې د ډلې هغه رد کړی و. نور به زموږ د مشال د څانګې د همکار پامیر ساحل په دې رپورټ کې واوري.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بے خبری وښودا. د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی، او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي، او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یو ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 3 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي، او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړي دي چې د سولې باعث نه شوې، او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شویو او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه، او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام تیره تل هند افغان لوبډلې ته تیره شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې ماتې سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیله شته، خو د تیرې شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندۍ شوه. نور به له احمد شیبر واورو.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربي اماراتو په پلازمینا ابوظبي کې پچه وګټله، او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوو لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې، چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوسېده، او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلیو شلو اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې، او یوازې همدا دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و. په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه، او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راونډران ښه وځلېدل. کریم جنت 24 نه سوځېدلی پاتې شو، او محمد نبی په 35 منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې، او و لوبغاړي وسوسېدل. دا لوبه هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړي لوبډله افغانانو له څه ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي، چې په دوو لوبو کې خپلو سیالانو ته سترې ماتې ورکړي، او همداراز په دوو نورو لوبو کې هم خپل سیالان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله 5مه لوبه د روان میاشتې په 8 منټه له نیوزیلند سره تر سره کړی چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړي لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووځي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالباً انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووځي. بل لورته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
او وسم یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولیس سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش عقابان برخه اخلي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې وکسب پکې وژل شوی. او د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي.